شنجان ولایت کې وو او له څو نو راهیسی د هغه څخه احوال نه لري. له تهدید سره مخامخ خلک په نومې اداره چې په جرمني کې فعالیت کوي ویلي چې لوګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجان کې پولیس ونیولی و. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لوګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشې کېدو غږ کړی دی. د لوګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه ښځې ویلي چې لوګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره قاشغر تتللی و او د نومبر له درېیمې راهیسې خبرینه دي ورسره کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز ما با آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوع را شاید خودتان می بفهمین که این مسئله نتایج کنفرانس ژنو و همچنان در این روزا مسئله صلح هم باز کمیسیون انتخاب شد اما تر نیست
بله و دل یا بل سر ارتباط
لید. بله بله این موضوع تا صحبت میکنیم. خودت حتما دیگه یک مقدمه هم آمده ساختیم.
زبا اوریدون که تنظر سبتم رو ویم چه در افغانستان پاره در ژنو په دو روزینی کنفرانس که در افغانستان حکومت در سولی لپاره خپل پلان هم اعلان کرد. افغان چارواکو په دې کنفرانس کې وویل حکومت سولی او ثبات تجمن ده او لطالبانو سر مذاکره تا چمتو. در کنفرانس پا پایی که پا نه دیرش مادو که در برخوال و لخوا گرده اعلامی هم تایید شد چه در سول اصلاحات و پرمختک پر مسئله در شوی و بحثون و یادوانه پا کشوی او در راتلونکو کلونو لپاره در نور و حتو جمنه شویده. در گرده اعلامی پا پایی که ویل شوی چه افغان دولت و نریوال طولنه در ملگر ملتو پا کربتوب جنیوا کنفرانس تایی او گردونوال په 2019 میلادي کال د جکپورو چارواکو غونډي او په 2020 میلادي کال د وزیرانو په سطحه د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د افغانستان ولسمشر پرون چهارشنبه په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو خبرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړی او درې اساسي اندېښنې له خلکو سره شریکې کړي دي. د شاغل غنی په وینا لومړی اندیشته د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت او دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل او درېمه اندیشته دا و چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشري په مخ لاړ شي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې له طالبانو سره د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله برابر کړي چې د هغه په وینا د جمهور ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د سولې مشورتي بورډ چې ولس مشرغنی په جنیوا کې یادونه وکړه نه کمیټې لري چې د په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ویل سوله باید د افغانانو او د افغانانو په مشي وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، په تیره بیا د ښځو د حقونو او اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. دا د شاغل عبدالله څرګندونې وي. د جنیوا په کنفرانس کې د یو شپېته هیوادونو 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو هم برخه اخیستې وه.
بله تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی هستند، مسائل ژنو از نزدیک تعقیب کردن، اونا مهمان ما بر از نام احترام تقدیم است.
نظر سب دستی بگو که چه دا کنفرانس پا دو برخو ویشد. یو داده چه کنفرانس سنگه و افغانستان لپار سنگه و او دوی پا نظر نریوالو افغانستان سنگ ارزیابی که آیا په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې مشروطې دي، که چېرته افغانستان خپل کورنۍ کار وکړو، اصلاحات یې راوستل او ځینې نور تغییرات یې راوستل، نو دوی به مرستو ته دوام ورکوي او کنې دوی مرستې مشروطې دي، مرستې ته دوام نه ورکوي. له دې نظره به وڅېړو او بل بیا به جلا په دې باندې بحث وکړو چې په دې کانفرنس کې د سولې مسله ډېره مطرح شوه. د سولې په برخه کې د افغانستان پیشنهادونه څنګه دي؟ دا بورډ او دا کمیسیون چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا 12 کسیز پلاوی، دا څنګه دی؟ دا تر څه حد پورې کولای شي چې په خبرو کې پرمختګ راولي؟ او آیا طالبان یې مني او نه مني؟ دا بیا بل موضوع ده. نو لومړی به له ښاغلي رحیم الله صافي څخه، د آشنا پوهنتون د استاد څخه پوښتنه وکړو چې کانفرنس د افغانستان لپاره څنګه استاد په نظر؟
مننه جناب څاروان صاحب، زمونږ ورور نظر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د رادیو د لارې ټولې هغو اوریدونکو ته چې زمونږ آواز دمګړی اوري خپل احترامات وړاندې کوم. طبعا چې تاسو ډېر ښه د کانفرنس په محتویاتو دغې نه مخکې چې کوم هغه بکګراوند په هغې باندې مرڼا واچوله، ولې زه یو شی ور اضافه کوم چې هغه دا ده چې د اوریدونکي تر برنامې اخره موږ سره دي، نو لږ به وضاحت وي ورته چې دا کانفرنسونه په سلسله د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې 2012 کې شروع شو، هغې نه وروسته بیا په برکسل کې کانفرنس و، بیا ورسره دا د جیماف یا د جینوا کانفرنس شروع شو. دا د کانفرنسونو یو تسلسل دی، ولې زما په نظر باندې په دې ځل باندې چې د ده په داخل کې د افغانستان د حکومت له اړخه وزارت مالیه د هماهنګۍ مسولیت په غاړه درلوده چې د ډونر سره یا د تمویل کوونکو سره د دوی هماهنګي او همغږي ډیره ښه وه، تر ځایه پورې چې ما د دوی هغه ګزارشونه چې راټول کړي وو په داخل د اداراتو کې، د دوی همغږي او مسلسل مجالس د نړیوالې ټولنې سره، دا د ستایلو وړ دي، امادګي کافي وه. ولې دا چې څومره نتایج به پې مرتبېږي، دا به انشاءالله په د خبرونه په اردو کې انشاءالله مسلسل مفصل بحث
کوم. خب همدرد صاحب، شما هم کانفرنس از نزدیک اگر تعقیب کردین، شما به طور خلاصه چی برداشت کردین از این کانفرنس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، سروان صاحب ته، تاسو درانه مېلمه ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا د لکه څنګه چې مېلمه وویل، دا د توکیو، بروکسل او د وارسا د کانفرنسونو مغه د لړۍ یو برخه وه، لیکن دا د بروکسل او د وارسا د کانفرنس سره د دې کانفرنس یو بیروالی مختلفاله په دې کې وو چې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې په وارسا او بروکسل کانفرنس کې کړې وې د هغې د ترسره کولو هغه ژمنې نړیوالو ته ښودلې، چې تر یو حده پورې زما په نظر باندې کوم کانفرنس چې موږ تعقیب کا یا کومه اعلامیه چې مخکې ساروان صاحب ولوستله او کوم جزئیات چې د دې راوتلي، تر یو حده پورې ډېر بریالی کانفرنس و، ډېر مهم کانفرنس و. د افغانستان دپاره هی لاسته راوړنې درلودلې، تعهدات نور هم تر 2020 کال پورې د افغانستان سره وشول، او علاوه دینه چې په دې کې کوم مرسته له افغانستان سره نه کېدل، لیکن بیا هم اروپایي ټولنې د 515 میلیون ډالر مرسته هم چې وکړل، هغه د صحت او د هی حکومت ولای او د ټاکنو لپاره د مرسته به تر 2020 کال پورې د افغانستان د حکومت سره کیږي. نو په مجموع کې لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وي، جزئیات ډېر زیات دي، که د جزئیاتو ته لاړ شو فکر کوم ډېر وخت به ونیسي.
بله،
خو ښه خبره تر ټولو دا وه چې کوم جزئیات چې دي هغه دا دي چې تقریبا 90% کومې هوکړې چې د افغانستان حکومت یا ژمنې کړې وې، د دغه ټولو هوکړو یا ژمنو تقریبا 90% په دې کانفرنس کې چې دي هغه دوی د عملي کولو ژمنه وکړله چې دا عملي شوي دي. د افغانستان حکومت په دې جمله کې تقریبا دوی ویلې چې 50% چې دي هغه نورې پاتې دي، هغه ژمنې هغه به هم تر 2020 کال پورې تکمیل شي. همداراز دوی ویلې چې 80% په عدلیه او قضایي برخه کې کومې ژمنې چې شوي هغه ترسره شوي دي، 80% د اصلاحاتو مالی چارو په برخه کې ترسره شوي دي، همداراز په نظامي برخه کې چې دي اصلاحات چې دي 50% راغلي دي، د خصوصي سکتور په برخه کې 50% اصلاحات راغلي دي، د ښځو په برخه کې سلوی فیصد دوی ویلی چې موږ اصلاحات کړی دی او ریفورم رامنځته کړی دی د خصوصي مشارکت په برخه کې د هی حکومت ولې په برخه کې د خاري پراختیا په برخه کې د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې په دې اړه باندې دوی چې د کار تر سره کړی دی او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې چې دی هغه کار تر سره شوی دی همدارس په دې کانفرنس کې ژمنې هم وشولې د افغانستان د خوانه ژمنه دا و چې د رڼو عادلانه ټاکنو او باوري ټاکنو یو فضا به رامنځته کوي ځکه راتلونکي ټاکنې د ولسمشرۍ ډېرې زیاتې مهمې دي د نړیوالو دپاره هم نو دا یو تعهد وشو د ټولو تعهدونو په سر کې دا و د امنیت د سکتور اصلاح وه هغه به هم د بایومیټریک د سیستم د لارې دغه اصلاح کېږي ځکه چې د امنیتي برخه کې مو څه مشکلات او څه نړیوال مشکوک دي په دې اړه باندې دا د نړیوال بانک یا آی ایم ایف کوم معیارونه چې دی افغانستان حکومت په مخ کې کې په دې کې یو څه کار کړی دی نور به هم کار کوي او دغه معیارونه به د نړیوال بانک چې دی هغه
تشکر خب دکتر صاحب اکبر وردک شما کانفرانس از تعقیب کردین شما چی نتیجه گرفتین در مجموع یک تقسیم بندی هم از نقطه نظر خود کانفرانس هم اگر شابت نمیشه برای اینکه روز اول تقریبا تمام مسائل روی مهاجرین مشکلات مهاجرین افغان چی در بیجاشده چی در داخل و مهاجرین مشکلاتشان در ایران و پاکستان همچنان در اروپا و اینجا بود یا در روز دوم زیادتر مسائل اجراءات دولت بود که از نا یک حسابدهی و یک چیز بود در مجموع نظر شما رو در مورد بگیدیم شما چه قسمی برداشت کردین سی بزی کانفرانس
نرسدین مخبه زده تاسی محترم آوردین که تاسی دوانه تا او گران و میمانه تا در نوی سردک سلامون آوائیم
سلامت
سلامون نورستا غارم شیپ ډیر مختصر ډول باندې دا وایم چې د کنفرانس لا دایره د نخت مخه دا سویره مو ویډیو چې د افغانستان چارواکي به نشي کولای چې بین ملي ټولنې سره هغه تعهدات چې برکسل په غونډه کې کړي وو هغه وکړي چې د دې ټولنې د غړو قناعت حاصل کړي چې دې په دې برخه کې کار کړي مګر د کنفرانس اعلان یې نورسته دا خبره جواته شوه چې د افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شول چې بین ملي ټولنې غړو ته دا قناعت ورکړي چې په خپلو تعهداتو کې شکړي تر ډېره پورې پرمختګ کړی دی او یو شمېر لاسته راوړنې لري او په دې لاسته راوړنې کې داسې مواد هم شته چې د بین ملي ټولنې قناعت یې حاصل کړه چې موږ د هغو له ډلې د یونما د مرستیالې د هغو وینا د نیټه کې ته اشاره کولی شي چې په ډېر سرعت باندې ووي چې افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شوي دي چې د خپلو تعهدات د عملي کولو په برخه کې پیشرفت وکړي مګر لا هم یو شمېر مشکلات شته دي او یو شمېر نورو اقداماتو ته ضرورت دی چې البته دا خبره ډېره مهمه ده او داسې ښکاري چې په 2000 کال پورې چې بل کنفرانس په دې برخه کې جوړي د افغانستان د دولت سره دی ډېر زیات مالي مرسته وعده شوې ده نو زه دا کنفرانس په همداسې ډول باندې ډېر بریالی بولم ځکه چې په مختلفو برخو کې لکه چې تاسې هم له ما نه وغوښتل چې زه اشاره ورته وکړم لومړی موضوع د اوارګانو چې څه د هېواد کې دننه دي یا د هېواد نه دباندې دي د ستونزو په باره کې بحث وشو او دومه موضوع د سولې او د امنیت په برخه کې وه چې په د او د افغانستان په دولت کې د اصلاحات او د سالم نظام د راوستلو په برخه کې کوم اقدامات چې دولت اجرا کړي دي او یا یې په نظر کې لري په هغو برخه کې چې دوی دا څرګندونې وکړي او کنفرانس ته یې تشریحات ورکړي دي د کنفرانس غړي تقریبا قناعت یې لاسته راوړلي دي زما په نظر یو موفق کنفرانس
بله تشکر خب محترم استاد صافی یک چیز خاطر نشان بسازم که اروپایی ها در یک کلچر یا یک فرهنگ دارن که کل گپار با کلمات مثبت ارائه میکنن، یعنی در این کانفرانس از یک سر کل میمانا از اجراعات دولت اینا اظهار خوشی کردن، اما در لابلای از این خوشی ها بعض چیزهای منفی را مادر میتونه ببینه، یعنی که او را باید دولت توجه کنه. و طور مثال اگر من 100% فراموش نکده باشم، رئیس بانک جهانی بود فکر میکنم، او گفت که یعنی 10 میلیارد بودجه افغانستان گفت اگر تخمین بکنیم تنها 3 میلیارد از این از طرف خود افغانستان بسلا برآورده میشه و 7 میلیارد ایناش از طرف جامعه جهانی و دیگر آگو. و ایره پیشنهاد کردن که اینا بسیار سرمایه گذاری های خوب کردن، منتها گفتن این کافی نیست، باید سرمایه گذاری خصوصی تقویه شد و در ساحه زراعت باید به دهقانا اینا کمک شد و مچم بگم مسائل بسیار چیزا را ترک کردن. و 7 میلیارد اینا اگر ما از نقطه نظر اقتصاد کفه ترازو را 3 میلیارد و 7 میلیارد بگیریم، یعنی 30% موفقیت دارن، 70% ندارن، یعنی ایام یک نوع نگتیف یک انالیز شد. خب منتها از بسیاری پافشاری ها سرزی بود که افغانستان باید از نقطه نظر اقتصادی سرپای خود استاد شوه و مشکلات مهاجرین بسیار زیاد. روز اول تماما روی مهاجرین صحبت شد و گفتن از مهاجرین که میاین بر از اینا جای کار باید پیدا شد. از این نقطه نظر اقتصادی کل کسایی که اشتراک کرده بودن وعده سپردن که ما کت افغانستان هستیم، یعنی جامعه جهانی، ممالک اروپایی، ایران، پاکستان و کل نمایندهایشان که در اونجا صحبت میکردن از یک حمایه مثبت گرد زدن، در یعنی سر کاغذ در کنفرانس کل چیز مثبت بود. اما در منفی اگر ما پیامای مردم رو بشنویم، مردم هنوز هم بیکار است، هنوز هم برق ندارند در کابل. از این نقطه نظر چه قسمی میتونیم از این کنفرانس امیدوار باشیم و از این بات نتیجه خوبتر به دست بیاید؟ صافیسه
جناب نظر صاحب، من یک وضاحت میخواهم که ارائه بکنم به شنوندگان گرامی. او ای است که سمف و بعد از سمف که طرف جیمف رفتن حکومت افغانستان، ای کل موضوع نیست، یعنی کل کار نیست، ای مشخصا روی شاخص های مشخصی کار بودن، فعالیت های مشخص بود، اهداف مشخصی تعیین شده بود که او بیشتر تا حد یعنی تاثیرگذار برای سیستم سازی و شفافیت و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون سری از این مسائل بیشتر فوکس بودن، ولی تا حد زیادشان هم در این شاخص ها و در این فعالیت ها و اهداف نظر جامعه بین و اولویت های اونا هم مد نظر گرفته شده بود. یعنی چیزی که این عملی شده تا این کل کار نیست، یعنی دولت ممکن کارهای دیگر هم انجام داده باشه. و نقطه را که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب، ما از 4 ماه بدین سو موضوع می شاخص های سمف و را تعقیب میکنم و میبینیم که یک مشکلی که در افغانستان و در دوائر ما بودن و ای بود که قسمی که پیشتر ما گفتم که جمع‌آوری گزارشات و دستاوردها درباره شاخص‌های مشخص مسئولیتش به دوش وزارت مالیه بود که از طرف افغانستان من حیث یک فوکال پوینت وزارت مالیه با دونر هماهنگی می‌کردن، ولی یک مشکلی که بودن که همیشه وزارت مالیه از وزارت‌های زیربطه که اونا مسئول اجرای همین شاخص‌ها بودن، وقتی که گزارش جمع می‌کردن گزارش‌های بسیار ناقص و گدواد، بعضی اوقات ارقام بسیار بالا، بعضی اوقات ارقام بسیار پایین، که در ذات خودش یک مشکل بود که پس برمیگرده با مو که تا چی حد ما از تعهدات و بالخصوص تعهدات مالی که بالای اقتصاد ما تأثیر گذار است مستفید شویم. مثلا در یک شاخص ما ذکر میکنیم که این شاخص تا آخر 2018 به 50% تکمیل شود. ممکن که بسیاری وزارت ها از او بیشتر کار کرده، ولی در گزارشی که ارائه شده اونا مثلا نتانسته که همی 50% خود تکمیل کرده باشه، در حقیقت تکمیل کرده بودن ولی نتانستن گزارش دی خوب بکنه، بنا اونا مواصراتسی که از تکمیل بودن همی شاخص اونا مد نظر گرفتن مثلا 20% بود یا 15% که مستقیما سر همو تعهدی که اونا تعهد مالی داشتن در قبال هر شاخص، هر هدف، هر فعالیت او تقلیل شدن. امیدواری مې یست کې ما دری در بعد شاخصای کې د جیمف هستن این شاخصا در حدود 22 23 چند شاخص مشخص هستند که اولویت های جامعه بین المللی هم مد نظر است و اولویت های خود حکومت افغانستان هم مد نظر است. بنان ما امید می است که تا طرف 2019 و 20 که میریم که کنفرانس ها به سطح وزیرا و کنفرانس های دیگه مثل جی سی ام بی گرفته میشه، این یک دستاورده خوبی را داشته بالاخره بتانیم از این تعهداتی که جامعه بین المللی برای ما میسپاره از او استفاده بکنیم.
درست.
ولی یک چیزی را که ما میخوایم که یک وضاحت دیگر را به شنوندگان عزیز داشته باشیم اوی است که ما همیشه حکومت را مورد ملامتی قرار میتیم ولی در صورتی که جامعه بین المللی را یک طرف میگذاریم. یعنی بعضی اوقات جامعه بین المللی اولویت های خود داره که او اولویت ها ممکن در بسیاری ساحات ما که او را تطبیق میکنیم موثریت بیشتر را نداشته باشه، ولی ما لاچار کتشان قبول میکنیم به خاطر از اینکه امو سپورت مالی که ما محتاج هستیم، قسمی که نظر سبرشان اشاره کردن که 7 میلیارد و 3 میلیارد او ما مجبور هستیم که او را بگیریم بلاخره تعهدات ازی. ولی اینجا بیشتر فوکس سری ازی شوه که دولت افغانستان چطور بتانه یک نیکوسیشن و یک بارگنینگ قوی داشته باشه تا که بتانه هم اولویت های خود را بالای جامعه بین‌المللی و جامعه دونر بقبولانه و هم کتاب بتانه در اثری از او هم سپورت مالی بگیره و هم دستاورده در عمل داشته باشه تا که سر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشه.
بیره مننه. سلامت و سیده هم یا مهم موضوع ده و پس عرضی که نور ملمانم غواړي چې په دې اړه خبري وکړي چې څرنګه د افغانستان حکومت کولای شي چې په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی البته پیسې ورکوي ومني چې هغو شانو ته لومړیتوب ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خو د دې بحث په لړ کې یو بله موضوع هم چې د سولې مسله وه، په دې به هم خبرې وکړم. ښاغلی همدرد، د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت پکار دی. له دې نه منظور سره 15 کاله یعنی د ډیرو خلکو امید دا و چې سوله په نن سبا کې راځي. له 15 کاله نو منظور دا ده چې افغانان به 15 کاله نور هم صبر کوي چې طالبان سوله کوي او په ټولنه کې مرغمی شي او کسرنګه.
یو خدا و چې الته تعهدونه و چې وشول مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړلې. افغان حکومت کوم بلا و چې الته تللی و په ښه توګه په دې کانفرانس کې د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې وې په ښه توګه بیان کړې، لکه څرنګه چې اکبر سم اشاره ورته وکړله. مخکې وړاندوینه دا و یا اندېښنې دا وې چې کېدای شي نړیوال په ځانګړې توګه د دې کانفرانس ګډونوال د دې نه خوښ نه وي، خو تر یو حده پورې خوښ و او د دې نه خوشحاله و. دا خو یو اړخ و، لیکن اصلي اړخ دا دی لکه مخکې چې تاسو وویلې چې ستونزې په افغانستان کې په خپل ځای باندې دي. امنیت په کوم حال کې دی، اقتصاد په کوم حال کې دی، بیکاري په کوم حال کې ده، د ښځو حقونه مثلا، دغه ټول مسایل په خپل ځای باندې شته دي. او نړیوال تر حده پورې لکه نظر صاحب چې ویلې کوشش کوي هغه د ډیپلوماسۍ د چینل نه استفاده وکړي او په داسې مهمو کانفرنسونو کې خلق مخامخ خفه نه کړي. بیا تر هغې وروسته بیا خپل دوی ارزونې او گزارشونه چې دی یې رایه کوي چې افغانستان حکومت په دې اړه باندې څنګه و. په مجموع کې د سولې په اړه باندې تاسو کومه خبره وکړله؟ ګوري، د سولې لپاره د خلیلزاد کومې هڅې چې پیل شوې وي دې ته ټول افغانان او ټول اړخونه ډېر زیات هیله مند وو. او لکه څرنګه چې ټرمپ هم دا خبره وکړله، د متحده ایالاتو ولسمشر چې په خبرو کې ډېر پیشرفت شوی دی او همداراز د راتلونکي کال د 2019 تر اپریل میاشتې پورې دوی داسې وړاندوینه کړې وه چې باید د افغانستان د سولې مسله چې ده راټوله شي. لیکن پرون چې کومې خبرې د ولسمشر د خوانه سوي دي یا کوم احد چې ټاکل سوی دی، باوجود د دې چې د سولې عالي شورا هم شته، د یو نوی احد د دې دپاره مخکې ټاکل شوی دی او دا داسې مکمل یو دولتي ترکیب دی، یو حکومتي ترکیب دی، حتی دولتي هم نه دی. یو غړی پکې د خزانه دی، نور تقریبا ټول غړي چې دي دغه یولس تنه دي، هغه د حکومت یا وزیران دي یا معینان دي، داسې کسان دي یا پخوانی والی وو یا مثلا د ولسی جرګې وغړې ده. نو زما په نظر باندې دا ډیر زیات مایوس کوونکی او خپه کوونکی اقدام وو. 15 کاله خو ډیر وخت دی. زه فکر کوم چې هر ورځ موږ ګورو د افغانان وژل کیږي او سولې ته زه فکر کوم چې موږ تر بل هر وخت نه ډیر زیات چې دي هغه اړتیا لرو. تاسو وینئ چې ولسمشر فهم دې کانفرنس کې ویل چې د 2000 لومړی کال نه تر 2014 کال پورې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې 3,450 کسان چې په افغانستان کې وژل شوي، خو د 2014 کال تر ننه پورې تقریبا 950 کس بهرنی ځواکونه وژل شوي دي. لیکن په دې تعداد کې تاسو وګورئ په تیرو څلورو کلونو کې تناول مشر چې دا خبره کوي چې رسمي ارقام دوی رایه کوي چې کېدای شي صحیح نه وي، کېدای شي ډېر وي. تنا 28,000 زموږ وسلوال ځواکونه چې دي هغه وژل شوي دي، یعنی ملکی کسان خو پخپل ځای باندې پرېده او دار خام تر ډیره د پوری خلک نه تایید وای کېدای شي دا دو چند او درې چند دی. نو په دې اساس باندې موږ دومره قرباني ورکو کومګه په څلورو کالو کې 28,000 خپل سرتیری له لاس ورکو، ځوانان د لاس ورکو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې کته راتونکو 50 کلونو کې چې دا جنگ دومره پراخه کیږي، دومره تیزيږي، نو تاسو فکر وکړئ موږ به څومره خلک له لاس ورکو.
ډیر مننه سلامات
اوسئ. بیا یو ډیر
مسؤل خبرو، البته د دې مطلب بل دولم کې شي مش به کوشش وکړو چې د حکومت کوم بیان د حاضر شي او په دې اړه توضیحات ورکړي. ممکن منظور دا وي چې سوله به په یو کال کې کیږي یا به تر دې کم وخت کې کیږي، لیکن په دې پروسه کې د مهاجرو بیرته راتګ او د کورنیو بې ځایه شویو بیرته ځای په ځای کولو دغه نورې مسلې هم شاملې وي. خو په هر حال په دې موضوع هم خبرې کوو. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. اورېدونکي کولی شي له لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي، او یا هم د افغان بې سیمه تاسو اتلش میرا دی په یاد لري اس ام اس تی راوستوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري لمیلمنو پښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونه په ترڅ کې لانو.
بله، شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
نظر سب دی افغان بی سیم اتصواتل شمیره مو یاد نکره چی لدی تاریخ هم کولیشی اسمس پیر راوستوی او دی سکایپ للاری هم کولیشی چی لمر سر تماسونیسی azadi.org azadi.radio زمشته سکایپ
بله بکلی. مخصوصا کسایی که کانفرانس از نزدیک تعقیب کده باشن یا در کانفرانس بوده باشن، اگر تلفون کنن و برداشت خود بسیار خلاصه به با بگوین خوش میشیم.
نو اوریدون کشته زن معرفی کهی
برمانه اخبال سلامون اتاسو تا نظر تشتا او ساتو قدرمان و ملوانو تا سلامون که ایجازیمی دیلمان رو لایت نولندی
کو میرابانی که ایجی سیب
منون اخبانده او سی فاول که خبر دادا چې د جنیو غونډه چې موږ له کومه اړخه چې تعقیب کړله او د رئیس جمهور خبرې مې هم واورېدلې او د نور زمو مو واورېدلې. اول زه دغسې د اشاره کوم چې مهمه سوله او امنیت ته کومک په درد نه خوري. هغه کومکونه چې څلور کاله مخکې شوي وو چې دولت وویل چې 60% مخته تللی دی، موږ خو د هغه کومکونو 60% هم په سترګو نه وینو چې دوی مخته تللي دي. هر ځای چې جوړ کړی دی هغه بېرته ړنګ شوی دی، له بینه تللی دی، سړکونه له بینه لاړه، پلچکونه له بینه لاړه. شپږ ساعت زاره د 304 موټر اوس د 12 ساعتو ته ورسېدله، نو پرې کې پیشرفت نشته. او بل د امنیت له نگاه نه تاسو وګورئ، طالبانو اعلامیه خپره کړه چې دا خبرې د افغانستان د حکومت تر سرې لوړې دي چې دوی کوي. نن چې د افغاني وکړې د سولې په باره کې او د امریکا حکومت د مستقیم طالبانو خپل بیانات کې دا وویلي. نو اوس دغه میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې میلمنو په خپله رئیس صاحب جمهور دغه د سولې پروسه نه خرابوي، ولې چې اوس یې بل ګروپ ورته جوړ کړه د غونډې لپاره؟ هغه د ده سیاسي ملګري ګرځ د باندې انتقاد کوي چې دا برناخه دې موجبه دا ګرو ته تیل کړی دی. هغه دې د سولې د شورا په نامه خلک شته، هغه دې نور خلک چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حاجی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. کافی ده ستاسو پښتنه صحیح ده، میلمانه به ځواب درکړي. دا چې دا 12 کسیز پلاوی د څه لپاره جوړ شوی دی، په دې اړه به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ، خبرې وکړئ صاحب. لرادیو لري شي او خبري وکي. خیر بلته به نوبت ورکو دوی خبري و نه کړي.
بله
ځان معرفي کوي. آزادي رادیو خبري وکي صاحب یو څه ژر.
بله
لکه چې تخنیکی ستونزه ده شمشاد زدران لکه چې رخ نکره شو ده افغان بیسیم ده تصواتل شمیری للاری بخلگو پیغامون راستولی ده حکمت الله مینوال وی لزابل چخه و ده افغانستان و رسمه شر چه کم شرطونه ده سولی لپار پنجینی واکی وراندی کرل زما په نظر ده افغانانو ده سولی ارمان با لخاوری سر خاوری کری دوی هم پده موضوع اغیری خواب دیدی روح الله پیوندی لیکلی ده چه و طالبان ل افغانستان سره سوله نه کوي دوی یوازې ل امریکا سره خبرې کوي دوی دا خبره په جار کړې ده. فریدون حلیم یار لیکلی دی چې د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره ل لاسته راوړنو ډکه غونډه وه. او خیرالدین منیب له بدخشان لیکي وایي سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی که اساسي قانون هم په دې خاطر تعدیلیږي پروانه کوي. د ټلیفون له لارې یو دود کوي لرو ځان معرفي کوي.
مالی محترم سروان سلطان سلام علیکم کوم تاسو هم کار غریب نظر تاسو دلیل رسول کله کوم کار دوم کو تاسو دروست رو مل منو سلام
علیکم سلامت اوسه قاری صاحب پښتون.
مالی په اسلام کې هو ما یشي ګناه ده موږ باید نه امید نه سو موږ په نو تاسو د تاسو میکروفون په پروګرام کې ما دا خبره ده خړې و چې من دې غړایې ته بډې نه زو څه کارونه سوي دی واکانم او دا تاسو ولیدل چې په خوا چې دا کمپراس نو دا یو څه چې موږ راځو لا د خلکو سره دا ډیره موجود چې الته به د اروپایانو او دا کسانو چې دا غوړې وخت کوم خونه سره کړی دی دا غو قناه تاسو نه شو تاسو ولیدل په اعلان کې چې هغه دا غو قناه ته مسل سو د سولې په اړه چې باسو موږ درته سوال درته ان شاء الله تعالی مایوسی بنه کو مخکی موږ دلته دا و چې خارجان سوله نه غواړي اوس خارجان موږ هم غواړي خامخا په افغانستان کې سوله راځي او سوله راځي تاسو زموږ موضوع باندې منوسه پښتنه چې دا زموږ چې اروپایي اتحاد یې ورسره وکړي د 50 ډالرو نور د شي چې موږ به هم مصرفي خپلې ورسره شي.
بله ډیر مننه له ټولو اوریدونکو منندو یو واستې څو شی به صبر وکي چې زموږ مېلمانه تبصری وکي.
بله خو قبل از اینکه مهمانان به سوالا جواب تن مهمان دیگر ما چون وخت شان زی خاص محترم استاد نصر الله ستانگزی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی هم چند لحظه با ما هستند. استاد محترم خوش آمدین به برنامه شه.
السلام علیکم خدمت شما خدمت شما عزیز.
بله استاد سلامت و سیزم در ترکلی ویم یو پشتنه چی پده بحث که تراس پوری مطرح شو اغا داوه چه دی افغانستان ولس مشر د سولی لپاره د 50 کالو یادوانه وکره چه ترچو در پروسه کاملی شیم دی 50 کالو نه منظور چی شیده زینو ملمنو ویل چه در دیر زیاد وقته او دی دیرو خلقو در توقع و چه سولنن سبا که را روانه ده دی مطلب چه ده؟
په ټول احترام ښاغلی جمهور رئیس ته لویه ستونزه به دا وي زما له نظره چې د دغې پروسې ټول ابتکار پلان جوړولی او همدارنګه عملي کول د افغانستان د حکومت په لاس کښې نه ده چې د افغانستان حکومت ورته پلان جوړ کړي چې په 50 کالو کښې لاسته راځي یا په 3 کالو کښې لاسته راځي یا په 1 کال کښې لاسته راځي د دې لپاره چې د سولې پروسه په افغانستان کښې اوس متاسفانه له بین الافغاني حالت نه وتلې ده په دې کښې نړیوال لوبې کوونکي حضور لري په دې کښې د لویو قدرتونو منافع دي د سیمې د هېوادونو منافع دي مختلف ګروپونه په دې کښې په داخلي بود کښې مطرح دي نو زه فکر نه کوم چې د 50 کالو فرمول یو ډېر موثق فرمول چې هغه وکړي چې 50 کالو کښې خپلې پایلې او نتایج رابرسېره کړي د سولې د پروسې پیشبیني کول نه تنها په افغانستان کښې د دنیا سیاسي تاریخ دا ښیي چې زمانبندي کول به یې لږ څه ډېر عملي په نظر را نیسي چې د کلونو انتظار ورته وایستل شي. سوله داسې یو پروسه ده چې کله متخصصین ډلې په هغې کښې خپل ګټې او منافع ویني امکان لري ډېر زر ترسره شي.
بله صاحب ډېره مننه.
زماني قید ورته ډېر مناسب نه وي.
درست.
بله تشکر استاد. راجع به کانفرانس برداشت شما را بگیریم در ژنو کانفرانسی که شد چی دستاورد داشت شما چی برداشت کردید؟
در کل هر نشسته که برای صلح افغانستان، برای انکشاف افغانستان، برای تحکیم روابط بین المللی افغانستان در هر نقطه دنیا صورت میگیره اقدام بجا و موثر است. اون چیزایی که مثبت از این کنفرانس است که تمام اشتراک کننده ها بر این اصل تاکید داشتن که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و صلح راه حل داره و دیگر راه حل نداره. نقطه دومی که به او تمرکز صورت گرفت، دنیا از بار دیگه تعهد کرد که در سال 2024 با مردم افغانستان کمک خواهد کرد که او هم طبیعتا مشروط و عمل کرد دولت افغانستان و حکومت افغانستان شد. اما آنچه از جانب افغانی صورت گرفت باز هم من فکر میکنم بسیاری گپای عملی نداشت که بسیار عملی انعکاس داده شده باشه. مثلا اینکه ما میتونیم تا سال 2024 تقریبا به دولت ما و حکومت تبدیل میشه که خودکفا باشه و بتونه تمام نیازهای خود مرفوع بسازه، در حالی که در تناقض با وزارت میشه که 5 سال دیگه هم هنوز نیاز است که ما به صلح بریم. در کشوری که جنگ و بحران وجود داشته باشه و تهدیدات مختلف هم وجود داشته باشه و ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی خودم به طور عادی استفاده نکنه و در کنترل دولت نباشه، چطور میتونیم که تا سال 2024 ما به عنوان کشوری باشیم که دیگه نیاز به کمک‌های بین‌المللی نداشته باشیم؟
بسیار زیاد مننه.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اشتراکتان، از وقتتان که به ما جدا کردین.
خوشحال هستم. دکتر صاحب وردک تا نوبت ورده او چی خبری میدید؟
بله دکتر صاحب وردک، ما یک سوال دارم قبل از اینکه در استودیو کابل بریم مهمانای ما سوال جواب بدن. دکتر صاحب اکبر وردک، اگر شما کنفرانس از نزدیک تعقیب کرده باشین، ما هم تعهد زیاد ایر از طریق تلویزیون تعقیب کردیم، اما هنگی بین افغان ها چطور بود؟ یعنی بین رئیس جمهور، اجرائیه، وزیر خارجه، وزیر مالیه. ما یک برداشت شخصی خودم که بگویم ویس که صحیح اما هنگی بین از اینا نشته بود، موضوعات صحیح تقسیم نشته بود. مثلا در مورد مشکلات مهاجرین کلشان یاد کردن، در حالی که به میمانای اروپایی که بسیار زیاد مهم بودن بر از اینا 30 دقیقه جدا کردن و کاغذ های زرد سرمیزشان میاوردن با سر کاغذ، این نمیموندن که گپ بزنن. در پشتان استاد بود و گرداننده های مجلس هم امین شستم، وزیر صاحب خارجه ما و شما، وزیر صاحب مالی ما و شما و یک نفر دیگر هم بودن. اینا سر از اون میمان که بسیار زیاد مهم بودن، مثلا بسیار خوب گپا زدن، مثلا مسائل حقوق زنها را ترک کردن، مسائل کمک ها را ترک کردن. واسه 30 دقیقه یا میشتن نیم ساعت گپ یا 15 دقیقه کم از کم گپ میزدن و بسیار یا تکراری بود. سر خود از این کنفرانس شما هم یک برداشت کردین یا من اشتباه میکنم؟
متاسفانه باید عرض کنم که ما برای شما در این مورد موافق هستم. درام عمده مردم افغانستان مرحله کنونی تاریخی است که حکومت یک نوان است و در مورد اقداماتی که به زندگی افغان ها متعلق می شود تصمیم ها از نقطه نظر منافع ملی، از نقطه نظر منافع گروپی و منافع سمتی گرفته می شود. به اساس در ظرف 4 سالی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، تمام اقداماتی که شده و یا تمام اقداماتی که باید میشد به اجرا گذاشته نشده، از این خاطر بوده که دولت هم نظر و هم نوار نبوده. ما هم در مورد کنفرانس ژنو این موضوع را احساس کردم که نقاط نظر مقامات مختلفه افغانستان، چی رئیس جمهور افغانستان بود، چی معاون، چی رئیس اجرایی افغانستان بود، چی وزرایش بود، به نظر می رسید و واضح به نظر می رسید که یک چین عمل انسجام بیافته نبود، بلکه هر کدام به نظر خود دفاع می کرد و نقاط نظر خود با مردم و اعضای کنفرانس هم بود می کرد.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد صافی که اوس تاسو ته نوبت درکو، د دې 12 کسیز پلاوی په ارتباط یو اوریدونکو عجی صاحب عظیمی اندیښنه درلوده چې دا خو د سولې لپاره سیده تر اوسه پورې څه هڅې شوي وي، دا یې ټوله ګډې وډې کړې او د په نظر ناکامې یې کړې. مخکې د سولې شورا وه او په دې برخه کې کار شوی و، نو د دې نوي پلاوی د جوړېدو ضرورت څه و؟ دوی ته تاسو څه وایست؟
زه چې فکر کوم په ورستیو کې د ښاغلي خلیلزاد راتګ سیمې ته او د امریکې دوه خانه تعینېدل د صلح په رابطه باندې دلته کوششونه یو رنګه د افغانستان دولت داسې احساسېدله چې د افغانستان دولت منځوي شوی. دغه اقدام صرف دا چې د افغانستان دولت بیا وښیي چې موږ د دې پروسې مالکیت باید موږ ته راکړ شي او موږ د دې پروسې اصلي مالکینو اوسېږي او موږ سره خبرې وشي د مطرح کولو په قصب شوی وي. مؤثریت یې ما ته ډېر مؤثر ځکه نه ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې ورته همدرد صاحب اشاره وکوله دلته د حکومت داخلي خلق دي چې هغه دخیل دي او د هغوی ترمنځ هم په هر لحاظ باندې هماهنګي چې هغه په فکري لحاظ باندې نظریاتي لحاظ باندې ډېره داسې هغه بعیده بریښي نو دا به ډېره مشکل ایجاد کړي او مؤثره به نه واقع نه شي، بلکې د دې په ځای به دا ډېره ښه وه چې د افغانستان همدغه اوسنی تشکیل چې د صلح شورا ده دا تقویه شوی وای، یا میکانیزمونه بدل شوي وای او داسې خلک رامخته شوي وای چې په دغه ټوله کې د هغوی مؤثریت زیات وای، هغوی کولای شوی چې واقعا د افغانستان د ملت درد او رنځ د مقابل جانب ته رسولی وای او هغوی ته هم تر حده پورې د خلک منظور وای چې هغوی خبره اورېدلې وای، د هغوی سره په سټیج باندې، د هغوی سره په میز باندې ناسته شونی وای، داسې خلک تعین شوي وای، رامخکې شوي وای، سالس خلک چې دا د افغانستان
کور ودان. په دې برخه کې به په دوم ساعت کې د ولسمشر یو وایند هم زموږ میلمه وي، له وعدې سره سم هغوی به د حکومت دلایل هم وړاندې کړي چې ولې دا پلاوی ټاکلی دی او تر څه حده پورې به دا ګټور وي. بله پوښتنه غواړم له ښاغلي همدرد څخه وکړم، دا پوښتنه هم د ښاغلي حاجي عظیمي ده. دی وایي چې کومکونه په درد نه خوري، د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنی وشوې. دی وایي چې ځکه چې تر څو جنګ وي نو هر څه بېرته ورانی شي، د تیرو کلونو څه کارونه چې شوي ول، که سړکونو او کپلونو ټولو بېرته وران شول. تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې کومکونه دې نه کېږي او ټوله توجه دې یوازې سولې ته وشي؟
سوله ډېره زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ لکه مخکې چې نړیوال بانک مشر کومه خبره کړې وه، و میلیارد ډالره چې دوی مخترا کوي، په دې و میلیارد ډالرو کې تاسو وګورئ شپږ میلیارد یوازې نظامی برخې ته ورکوي، یعنی معنی په جنگ کې مصرفیږي. که چیرته په افغانستان کې جنگ نه وي نو تاسو یعنی اطمینان ولرئ چې افغانستان په درې میلیارد، په څلور، په پنځه میلیارد ډالر هم د کاله چلیږي. نفوس کم دی، دومره زیات مشکلات په افغانستان کې نشته دي، لیکن موږ که لس میلیارد، که چیرته یو پنځه میلیارد نور هم مخترا کړي، هغه به ټول په جنگ باندې مصرفیږي او موږ وینو چې جنگ بدون د دې نه بربادی راوړي بل څه نسته ده.
لیکن مسله دا ده، دا خو صحیح ده چې جنگ واقعا چې مشکلات پیدا کړي دي، اصلي مشکل د جنگ دی، لیکن که مرستي هم بندې شي او جنگ هم پای ته ونه رسیږي، دا تصمیم هم نشته چې که مرستي بندې شي او ټوله توجه سولې ته وشي او بیا سوله هم رانه شي، بیا به څنګه وي؟
نه، دا صحیح نه ده. موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ نور د ملکی حکومت چې دی، دا ټول نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. موږ پوهیږو چې موږ په ډېر بد حالت کې یو، تر هغې پورې چې موږ سولې ته نه یو رسېدلي، تر هغې وخته موږ د نړیوالو مرستو ته هم ضرورت لرو. نړیوال ځواکونه هم چې په دې سیمه کې دي، هغه لومړی باید دلته یو اجماع وشي، د سولې خبرې پیل شي، بیا که د هغې لپاره مهالویش هم ټاکل کېږي بیا دې وځي. ځکه موږ دا پروسې مخکې درلودلې دي، مثلا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دا د بنسوان داسې وه، طرحه وه، د خلیلزاد طرحې ته ورته یو څه مسله وه. مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې پرېکړه وشي، خبره لاړله، نور اقدامات پکې وشول، کودتاوې پکې وشولې. خبره دا ده چې باید تضمین واخیستل شي، د افغانستان کوم چارواکي چې دي، مشران چې دي، د سولې دپاره لومړی تضمین واخلي او تر هغې نه وروسته باید سوله رامنځته شي. او زما په نظر باندې لکه څرنګه چې ستانګزي صاحب وویلې، د سولې دپاره دغه زمان قیدول صحیح نه ده. کېدای شي په پنځو کالو کې هم سوله رانه شي، کېدای شي په لسو کالو کې رانه شي. په نورو هیوادونو کې هم ډېر تر ډېره وخته پورې جنگونه وو. د افغانستان جنگ دغه تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی، یعنی معنا دا ده چې کېدای شي خو دغه نوې هیلې چې اوس راوټوکېدلې د زلمی خلیلزاد سره، چې دوی ویلې چې دوی په یوه کال کې د سولې بهیر چې دی تر یو حده پورې ګړندی او تر یو حده نتیجې ته به ورسوي، خو په هغې زمین کې که داسې یو اقدام کېږي، داسې یو مجهول او ناسنجول شوی اقدام کیږي، یعنی معنا دا ده چې خلک نو امید کیږي. ولسمشر مخکې یو مشورتي بورډ جوړ کړی و د افغانستان د مختلفو اقشارو، اقوامو، احزابو سره خبرې کولې په دې اړه باندې، لیکن موږ ولیدل چې دغه برخې نه هیڅوک نه دی راغلی دغه ایحته چې دا ټاکل شوی دی، یوازې حکومتي کسان دي. زما په نظر باندې په دغه پلاوی ټاکل کېدل سره یا په دې خبرو کولو سره چې په 15 کال کې به سوله راځي یا دا سی پلاوی وړاندې کیږي، نو تاسو خپل فکر وکړئ چې سوله به څنګه راشي. اول خو دغه کسان چې ټاکل شوی دي تاسو وګورئ، د رحیمی صاحب نه رانیولې بیا د معرف تر وزیر پورې دا نور کسان چې دي موینان دي، تاسو وګورئ دوی څومره د سولې په اړه باندې مثلا تجربه لري. په دې تیرو څلور پنځو کلونو کې چې د سولې د پاره چا ډېر کارونه وکړل،
د قسمت دوم لوی ازي موضوع ته صحبت میکنیم. بر ازي کې در قسمت دوم همراه ما محترم آقای شاحوسین مرتضوی وعده گذاشتن که در برنامه اشتراک بکنن. از خود در قسمت اول همی مسئله کنفرانس یک جنبندی واری بکنیم.
کم
وقت برمانده. از خاطر استاد صافی، استاد امداد، همطور آقای وردک، تا جایی که کنفرانس از نزدیک تعقیب شد در اینجا بعض اصلا خب موافقت کلگی ما و شما تایید میکنیم که موافقت دستاورد بسیار زیاد بودک، منتها مشکل کمه که دست مسئله هماهنگی بود. مثلا سر پیش از پیش کارخانگی بسیار زیاد درست نشدن، غیر از رئیس صاحب جمهور که بسیاری مسائل جالب گفتن که کلگی بسلا فهمیدن که چی که در افغانستان. به طور مثال چیزای مثبت که مثلا شخصا بر من بسیار جالب بود، با وجود از اینکه همیشه مسائل افغانستان تعقیب میکنیم، مثلا در مورد استاندارد و صادرات این مسائل، مثلا گفتن که جلغوزه به چین بسیار جات صادر شده و از این صادرات صحبت کردن، گفتن آل عمو مشکلاتی که سابق مثلا دهقان افغانستان یا تجارای افغانستان با استاندارد و پکینگ و مچ میگا پا آشنا نبودن، آل این مسائل در افغانستان حل شده. یک استاندارد بزرگ است که در حقیقت در افغانستان تاجرای ما که این کارا را میفهمن بسیار خوب است. یعنی چیزای مثبت قسمی به زبان آوردن. اما اساس این کنفرانس استراتژی هیئت افغانستان که ما تثبیت کردیم، یعنی شخصا نظر می بوده که زیادتر سر خشکسالی و مشکلات مهاجرین و بیجا شدهای داخلی را بسیار زیاد پیش کشیدن، منتها نتانستن که مثل دوران موسی شفیق وقتی که از خنک و از یا صحبت کردن کل دنیا یک دفعه به افغانستان کمک شروع کردن، مگم در اینجا این موضوع او قدر زیاد نتانستن پیش بکشن، تن همطور یک یاد میک مسئله عادی واری تر می شدن. در حال که در افغانستان مسئله خودمی بیجا شده خوشحالی یک موضوع بسیار کلان است. از این نقطه نظر یکی آقای ساروان مشکلم شاید این بوده باشه که مثلا بعض نفرها مثلا دکتر عالما آمده بود که از معاون امی وزارت مهاجرین است، اونا مثلا زبان انگلیسیشان تو کامل نبود مثل دکتر عبدالله و مثل رئیس صاحب جمهور، زیادتر توجه آدم به زبان انگلیسی از او میرفت که باشته امید صحیح تلفظ کرد یا نکرد. از او خاطر اصل موضوع بسیار مهمه که تره میکرد از او دور میشد. شاید این موضوع رو در نظر میگرفتن. من مثلا لاروف وزیر خارجه روسیه به زبان روسی گفت، بعد دیگه را به ترجمه کرد، نمیفهم. از این نقطه نظر چی میگین آقای صافی؟
جناب نظر صاحب، چون که در ابتدا هم من یک اشاره غیر مستقیم را داشتم به خاطر امی که هماهنگی در بین ادارات صورت نداشت، از شروع هم پیشتر عرض کردم که از طول ماهای نزدیک ما این گزارشاتی که درباره از این آمادگی ها جمع می شدن نزدیک تعقیب می کردم، متاسفانه مؤثر به نظر نمی خورد، ولی باز هم حکومت کوشش کردن که یک چیز شوه و خوب بود که نتایج تا حد مثبت ارزیابی شد و نتایجی را داشتن. هماهنگی قسمی که شما فرمودین در این با تفاوت کنفرانس های قبلی که وجه حیات افغانی، البته حیاتی که از طرف حکومت می رفتن تعدادشان زیاد می بود و ضمناً در این مرحله در این بار از جوامع مدنی و دیگر قشر تاجران و دیگر هم ایچیشان بودن، نماینده هایشان بودن که اونا آمده بودن. و موضوعی که شما برشان اشاره کردین، ما تایید میکنم که متاسفانه همچو مشکلات بود و در این ده ما امید دارم که این نواقصات رفع شوه. در باری از این که قسمی که شما قبلا فرمودین که بیشتر وقت روی کدام موضوعات ویان اینا نتانستن که امون موضوعات بسیار حادی که ملت افغانستان دوچاری از او هستن که او را به شکل مطرح بکنه که جلب توجه جهانیان باشه و او بالاخره نقطه ضعف ما به نقطه قوت ما بدل شوه و ما بتانیم کمک های بیشتر را جلب بکنیم، ای به نظر می خورد. و ای هم منجر از این گپ بود، منشیش از این گپ بود که منگیای بیشتر و خوب متاسفانه وجود نداشت در بین هیئت و یک قسم سردرگمی وجود داشت. این موضوع هستند و یک ای عمدتاً که ما از کنفرانس های قبلی و ضمناً کنفرانس های داخلی و بیرونی و بین المللی متاسفانه در اکثریت کنفرانس ها ما همچون مشکلات را می بینیم، ولی جای تاسفی است که ما باید از کوتاهی خود یاد بگیریم و بیشتر در مراحل دیگر آمادگی بیشتر داشته باشیم، ولی متاسفانه او به نظر نمی خوره. این هم بیشتر تاثیرش است که بیشتر در وقت تعیین افرادی که در حیات که در کنفرانس ها اشتراک میکنه باز هم متاسفانه در اکثریت اوقات سلیقوی برخورد میشه و کسایی که باید وجه اشتراک بکنه که معلومات در زمینه داره میتونه که خوب ارائه بکنه، میتونه که جلب توجه بیشتر داشته باشه، فصاحت کلام داشته باشه
مننه.
و ای داشته باشه متاسفانه زیاد توجه صورت نداره.
ډیره مننه ډاکټر صاحب وردک. یو شمیر دی ولسی جرګې او څو غړو هم په دې کانفرنس کې له دې نظر انتقاد کړی دی چې وای دا یو ښه فرصت و چې افغانستان په دې کانفرنس کې په هغو هیوادونو باندې فشار راوړی وای چې د دوی په وینا په افغانستان کې مداخله کوي یا جګړې ته لمن وهي، لیکن د دوی په نظر وای افغانستان له دې فرصت دا استفاده و نه کړه. تاسو ورسره موافق یا سو کنه دا کانفرنس اصلا د دې لپاره نه و چې افغانستان په کوم هیواد باندې تور پوری کړي، بلکې باید خپل ستونزې یادې کړي وای او د نړیوالو مرستې او توجه ځان ته اړولې وای؟
زه خو نه متقدمې په شکل باندې دا وایم چې هر ټولنه کې باید اولویتونه مراعات شي. د افغانستان په ستونزې کې بهترین اولیت سوله ده. چې سوله ده نشي، هر ډول پلان، هر ډول مرسته چې افغانانو سره کېږي بې اغېزې پاتې کېږي او ګټې افغانستان خلک ته نه رسېږي. نو که چېرته د دې وکیل صاحبانو موقف ته سړی وګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر معقول موقف و، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې ځینې دوستان مشوره هم ورته وکړه، دا موجوده بیامنیتی د سولې نشتوالی بین الافغاني موضوع نه ده، بلکې د دنیا لوی قوتونه د سیمې هیوادونه او ځینې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې مداخلې کوي او د خپلو منافعو دپاره داسې اقدامات کوي چې د سولې راتګ په هغه شکل باندې ونهشي چې دوی د منافعو سره ټکر کوي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانستان ته هر څومره سوله راشي، هر څومره سي راشي سو په افغانستان کې سوله نه وي، او په دوهمه مرحله کې یو سالم نظام په افغانستان کې حاکم نه وي، په افغانستان کې به نن آرامي هېڅکله را نه شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د څوارلسو کالو نه را په دې خوا باندې ډېرې لویې مرستې وشوې، مګر ټولې بې ځایه ولاړلې، یا په جنګ کې مصرف شولې، یا په دفاع کې مصرف شي، او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوم کارونه ونه شول. که ونه شول د هغه نه ډېرې لویې سوې استفاده وشوې، او دا مالی کومکونه په هغه ځای کې چې لازم و ونه لګول شول. نو زه داسې فکر کوم چې ما وکسبان دا موقف ډېر عمده او اساسي موقف و، او په سوله باندې باید ټینګار وشي. خو یوه خبره په دې وروستۍ خبره په عنوان کوم، او هغه دا ده چې د طالبانو سره د سولې برخه کې موافقه په افغانستان کې سوله منځته نه راولي، ځکه چې لا د وخته په افغانستان کې د طالبانو په شان داسې ډلې د بدیل په شان باندې منځه نیول شوي دي، تقویه شوي دي او ځای شوي دي. په لنډه کې چېرته ووایو، یوازې د ننګرهار په ولایت کې ځینې راپورونو له مخې د داعش 2000 نفره جنګیالان موجود دي. په نورو ولایتونو کې دا شمېره ورباندې اضافه کړو، په افغانستان کې یوه لویه رنګوونکې اردو د افغانستان د خلکو په ضد باندې لا د وخته ځای به ځای شوې ده. نو زه فکر کوم چې څو د بینالمللي قوتونو د سیمې د هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو په منځ کې و داس فرمولا پیدا نشد چه په افغانستان کې دوی مشروع ګټي سر په خوله شي تا وخته پورې په افغانستان کې سولنه راسي که طالبان په خوله شي و که په خوله نشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب اکبر وردک، همداراز له ښاغلي رحیم الله صافی او شفیق همدرد، او همداراز له ښاغلي ستانکزي څخه مننه چې یوه برخه په دې خپرونې کې له موږ سره و. له تاسو اورېدونکو هم منندوی او هیله ده چې د دې خپرونې دوهم ساعت هم واوري. په دوهم ساعت کې به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې کانفرنس په اړه څه وایي. تمه ده چې